دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سربیره د پاکستان او نړۍ په اړه تاسو ته راپورونه راوړي. ورسره د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې واورکو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې قومي احتساب اداره دي ولس بې ځایه نه تنګوي. افغان چارواکي وایي چې تیرو څو ورځو کې په هلمند ولایت کې په لسګونو پولیس او امنیتي سرتیري وژل شوي. امریکایي ولس مشر باراک اوباما وایي د ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا د مسلمانانو پر ضد دریځ نړۍ لپاره ډېر تکلیف ده. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانې په هیواد دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلي شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمهواری سره کوي او ولس دې بې ځایه نه تنګوي. ښاغلي شریف د پنجاب په بهاولپور کې د خپل ګوند غړو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا خبره ما مخکې هم د قومي احتساب ادارې مشر په نوټس کې راوستې وه او د نیب چیرمین له پکار دي چې د دې معاملې نوټس واخلي. کنې د ده په خبره حکومت به مجبوره شي چې په دې لړ کې ضروري قانوني کاروایانې وکړي. بلخوا پخوانی ولسمشر آصف زرداری د نواز شریف لخوا د نیب په اداره د تنقید پر دې عمل کې ویلي دي چې د نیب سره سره د دغه هیواد وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے هم دا کار کوي. په پیښور کې پرون نه د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندګانو د سرونو او ډولونو په درجا کې د اترونو سره د صوبایي سملای مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومته د اختیاراتو او پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پنګو غوښتنه کوي. د دې احتجاجي ناشتې پر مهال د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي یو کونسلر ساجد اقبال وویل
منګ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوی دی هغه باره کې دا منګ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فندونه چې کم دی هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. په 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دی منګ را کړی دی لوکل ګورنمنت اکټ چې کم دی او ما هغه اکټ منګ په صحیح حالت کې غواړو.
دوی وایي تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي تر هغې به دوی د صوبایي اسمبلۍ مخې ته په احتجاج ناست وي او که ونه شوه نو په بنیګاله اسلام آباد کې به د عمران خان د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته کوي او د خپلو غوښتنو لپاره به سپریم کورټ ته ځي. د بلوچستان حکومت لخوا په خپره شوي او خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یو زده کوونکي ساخبي تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابد غوث معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره د کسیزه کمیټي مسلم باغ ته لیږلې. خو د ساخبي کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټه باور نه لري او عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي. د ساخبي ورور اعزاز الله تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
پاتے ناستو موږ خو دنیا را روانه ده دوی مرالو پاتے موږ ښه په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل. موږ ورته وویلې چې موږ کمیټې موږ پارون لیا د منسټر تر مخ ویلې چې موږ کمیټې نه منو دغه د ایجوکیشن کم منسټر جوړ کړی دی ګورنمنټ نو دوی موږ ښه په عزت باندې رخصت کړل. موږ جوډیشن کمیشن غواړو.
ساکبي سوره د مخکزان وجلی و چې وجه د یاد کالج لخوا پر هغې د مالی جرمانې او امتحان کې د برخه اخیستو اجازت نه ورکولو خودل شوې وه. افغان چارواکي وایي د تیر اتوار راهیسې په لسګونه افغان سرتیري او پولیس په هلمند ولایت کې وژل شوي دي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي. دریو سیمه ییزو چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي رویټر خبر ایجنس ته ویلي چې په دغه ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې د پوست 15 سرتیري او 28 ملي پولیس وژل شوي. له افغانستان څخه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونه په یوازې سر د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیې قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي پاچین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 40 کړي د داعش له وسلوالو پاک شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار ارب‌پتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغه امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دہ دی. تېره ورځ په کالیفورنیا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي اوباما زیاته کړه چې د ټاکنو په ابتدایي کمپاین کې داسې یو امیدوار هم د دغه ګوند نشته چې د ماحولیاتی بدلون په اړه د څه کولو سوچ ولري، بلکې ډونلډ ټرمپ خو دا تجویز ورکړی چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتلو عرضي بندیز ولګول شي. اوباما وویل چې کېدای شي دا تجویز د مسلمانانو ضد جذباتو باندې مبنی وي، خو د نورو امیدوارانو بیانونو ته که وکتل شي نو هغه ډېر تکلیف دہ دی. د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته سفر کوي. حسین دهکان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روس او ایران هغه هیوادونه دي چې د شام په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روس دغه راز له ایران سره د لرې واټن ویشتونکي S-300 د فضایي دفاعي میزایل د پلورلو تړون لاسلیک کړی دی او تهران غواړي له روس نه لا نوره وسله هم واخلي. د ایران د دفاع وزیر تیره میاشت ویلي وو چې هیواد به ډېر زر له روس سره د SU-30 جنګي الوتکو د اغېستو تړون هم لاسلیک کړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي قومي احتساب اداره یا نیب دی ولس نه ځوروي او خپل کار دی په ذمهواري سره ترسره کړي. د پاکستان د وړو صوبو سیاستوال له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو د کونسل غونډه دې راوبلل سي تر څو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په شمول پر یو شمیر نورو چارو بحث او پریکړې وسي.
یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فورم پہ ہوں تو اس سے بہت بہتر نتائج حاصل ہو سکتے.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي نمایندګانو لخوا د صوبایي اسمبلۍ د ودانۍ مخ ته احتجاجي ناسته دوام لري. دوی څه غوښتنې لري؟
زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کوم دي هغه دې سر تر سره ریلیز کړی شي. 2013 ایکټ کې چې کوم اختیارات دوی موږ لره کړي دي هماغه ایکټ موږ په صحیح حالت کې غواړو.
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هیلي اوریدل هم مه هېروئ چې دا ځل په سند صوبا کې د هندوانو د ودونو د قانون جوړېدو په اړه
هغه دا کلیم هم نشي کول چې دا زما وایف ته نو دې سره کم از کم هغوی به هغه رجسټریشن به کېږي او هغوی سره یو ایویډنس برابر شي.
په روانه خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته یې د مشال رادیو .com. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هیواد قومي احتساب اداره یا نیب دی ولس بې ځایه نه ځوروي او خپل کار دی په ذمهواري سره وکړي. په دې اړه د تازه معلومات لپاره دا وخت په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه، په دې اړه که تفصیل زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاه، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن ګوند غړو ته د خطاب په وخت ویلي دي چې د قومي احتساب ادارې نه په نوټیس کې دا خبر راولي چې په ناجایزه مقدمو کې د خلکو نیول صحیح اقدام نه دی. د وزیر اعظم په وینا چې نیب دا نه ګوري چې کم کې سم دی او کم نه، باید چې نیب خپل کار ذمهواري سره ترسره کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې نیب چیرمین د دې معاملې نوټس یې واخلي او که وانه خسته شو نو حکومت دې لړکي به ضروري او قانوني کاروایي کوي. وزیر اعظم په وینا د نیب اهلکاران د خلکو کورونو دفترونو ته ننوځي او هلته هغوی دا خلک ځوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او که نه، په غلطو کیسونو کې د لاس اچولو کوشش کوي. دو ویل د نیب چیرمین په نوټس کې دا خبره راوستې ده او بیا به یې هم راوړي چې داسې په چالاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پرېښودل. دا صحیح نه ده او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت مخ په وړاندې روان دي. وزیر اعظم دا هم وویل چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیان او قوانین دي، او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کومې چې منسکی ولاړې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل ردی عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره د وزیر اعظم د قومي تحقیقاتي اداره اف آی اے هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم خلاف مسلسل خلافورزي روانه ده. دوویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلي دي چې د پیپلز ګوند پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم سغلا یا درغلي نه ده کړی، خو د دې باوجود ډاکټر عاصم د څو میاشتو راسي سورول کیږي.
ډېر مننه رابعې زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخی پر غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندګانو د سرونو او ډولونو په درزا کې په اتڼونو سره د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی مخته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو او اختیارات غوښتنه کوي. دوی په پېښور کې پرون د مشال رادیو له خبریال غلام غو سره د خپلو غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو ساجد اقبال مومند زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه دالي چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. اسمه 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ را کړی دي، لوکل ګورنمنټ اکټ چې کم دي هغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو چې کم امینډمنټ دوی کړی دي مونږ دا نه منو، مونږ دغه خلاف یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه قبیلت کونسل ناظم ثناء الله خان نامه ده امیر د بنو نه راغلی او امیر سره دډی خان د ټانک د دانوبی اضلاع چې سیما نائب ناظمین ناظمیم دی د امیر د خپل حق ته پر وروتلې او دا در نه مشتک کړی دو و چې سره سمښت خپل حق ملو شو اني میر و داده ادر نه کای او کدا د نو شلا به بانی ګاله تاسو او بانی ګاله شوا در نه ور کای او کبه بانی ګاله شانوټلا به سپریم کورټ سے سی به سپریم کورټ مخه تامیر در نه ور کای او ان شاء الله د غیر سمین واپس نسی چې سره سا د میر مطالبات حکومت منلې نه.
وزیر خزانہ، وزیر
بلدیات، وزیر اعلی، ہمایون خان میں نوم دا او ناظم لانڈی ڈاک یا دبان نام انتخاب یا امیر سے غیر ذمہ وار خلق نہیں چھ حکومت تا یا چاہتا پریشانی جوڑائی خدا دے ڈیرے مجبوری نا او دے حکومت دے بے حسی نا او دے نہلی دے وجہ نا امیر دا در نہ جوڑا کڑلا تول کے پی کے پساتا و تم یاشت اوشللی چې دا د دغه غریب قوم سرباری سرمایا په دا باندې خرچه شوی دو امیر را منتخب کړل د خدمت ته پورا عوامه نه مشتا ایسا پیره د یوې پیسې فند ملاو دا نه اختیار ملاو دا نه بل څه چکیم مراد تی و د 2011 لاس په ترمیمی اکټ چې چکیم واده د میش سره شوې دي پاغه باندې حکومت هیڅ قسم عمل نه دا کړه. غیر معینه مدت پر میراوې نوس بی میراوې درنا کای میراوې احتجاج کای چې د حکومت حق میر چې چا ووټ روکړه دا و هغه حق میر وړه نه و هغه ته میرا سوال نه.
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندگان و چې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې او غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت دې د پرمختیايي کارونو لپاره دوی ته مالي پانګې او اختیارات ورکړي.
د مشال ریډیو دا
د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او د دغو صوبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه رامنځته سوې لانجا لا هم نه ده هواره سوې. په دې لړ کې د دوشنبې په ورځ هم د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال او د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره ولیدل او هڅه وکړل چې په دې اړه د هغوی اندېښنې لرې کړي. خو پر دې سربېره حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو د شورا غونډه دې راوبلل سي او دغه لانجه دې پکې حل او فصل سي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنځ راپورته سوې لانجه د ګډو ګټو شورا له لارې د حل کولو وړاندیز تېره اونۍ د سینټ د مشر رضا رباني لخوا ورکړل شو. په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې وکړې چې د اساسي قانون له مخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راوغواړي. خو شاوخوا یوولس میاشتې تېرې سوې مرکزی حکومت له رابللو ډډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر تاج حیدر وای د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیر اعلیګان، لوړ پوړي چارواکي، د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصلې کوي چې قربانې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي.
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه را بلل شي. نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډه را بلل لپاره لیکلی دی. دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موضوع ده. له دې علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې له مخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي. دا هم د ګډو ګټو د شورا موضوع ده. او دا رنګه چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده، ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي. نو په کار دي چې ټولې صوبې په ګډه کار پرې وکړي. دا هر څه د ګټو ګټو په شورا کې باید فیصله شي، نو له دې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي.
ځینې کارپوهان وایي د شورا د غونډې را بللو په اړه پر حکومت د سیاسي ګوندونو تر فشار وروسته د مسلم لیګون وزیران هڅه کوي چې پر دغو مسلو صوبې په اعتماد کې واخلي. دوی د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصوبه بندۍ د مرکزی وزیر احسن اقبال لیدنه د دغو کوششونو برخه بولي. خو د عوامي نیشنل پارټۍ د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر سینیټر زاهد خان وایي که د ګډو ګټو شورا غونډه راوه هم بلل سي، نو هلته به هم هغه فیصلې کیږي چې د مرکزی حکومت خوښه وي.
پکار نه ده چې د وړو صوبو چیف منسترانو سره داسې زمه نیولې چې هغه د سره په اګریمنټ کې د ایسټرن علاوه ویسټرن د سره شته نه، او چونکې زمونږ د صوبې وزیر اعلی یو داسې پارټۍ نمایندګي کوي چې د پنجاب پارټي هم ده، نو هغې هم څه توقع کولی شي چې هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی چې هغه د مسلم لیګ نوم دی، نو دې معنی زمونږ دا توقع نشته.
همدې ته ورته اندېښنه د بلوچستان نېشنل پارټي سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدین هم لري. دی وایي باید صوبې داسې پیاوړي استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغوی کې د خپلو حقونو د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزورې دریځ وړاندې کړي لکه چې یې پخوا هم کمزورې دریځ وړاندې کړی و. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خو د مسلم لیګون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږۍ وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاقي رای پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی چې داسې ونشي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. داسې ډېرې خبرې شته چې له وجې د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره ښه نه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي، غونډه په سولیزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روانې دي او منظوري د ګډو ګټو له شورا اخیستل ضروري دي، د هغوی منظوري وار له مخه اخیستل شوې ده. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه بغیر روانوي.
ایسی چیز نہیں ہو رہی سی سی آئی کے بغیر جو ہے وہ کی جا رہی ہے.
مشاہد اللہ خان زیادہ کڑا دوی حد سکی بھی چی دیر جر دا گڑو گٹو شورا غنڈا راو بولی خوالبتا حقا دا یوی دقیق نیٹی لور کولو ڈڈا وکڑا. عبدالحی کاکڑو چې په پاکستان کې د ګډو ګټو د شورا یا مشترکه مفادات کونسل او پرمختیایي کارونو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونیزه خبرونه هم لري. اوس زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا سیکریټریټ لخوا د جوړ کړل سوي شکایتي مرکز له کارکردګۍ څخه مطمئن نه دي او زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبره دي. دوی وایي باید زیات څخه زیات خلک په دغه نظام خبر کړل سي او پلیټیکل چارواکي دي د ځای خلکو ستونزو ته پام وکړي او د حل کولو لپاره دي عملی ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري په دې راپور کې راکوي.
فاټا سیکریټریټ خوښه یو کال وړاندې د قبایلی ولس د شکایتونو د درج کولو او په هغې د عمل کولو لپاره په هر قبایلی ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی ده. دې مرکزونو ته د ټلیفون، ایمیل او فیکس له لارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولی شي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو لپاره د شکایت درج کولو چل هم نه ورزی. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپلې دروازې خلاصې وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې اوسیدونکو اکبر علي پردی مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پورې مو چرته د چا نه دا خبره ونه اورېده چې یو سړی تلی وي او دلته یې شکایت جمع کړی وي. او که شکایت یې جمع کړی هم وي نو ما دا نه دي اورېدلي چې د هغوی مسله حل شوي وي. پولیټیکل انتظامیه ده دا پکور دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهري کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او د هغوی مسالې فوري طور باندې حل کوي. اول خو لکه خلکو ته دا ایجوکیټ کول پکور دي چې دلته خپل شکایت په دا طریقه باندې جمع کوي، په دا بیا په پروسس کې وي او په دې باندې دغه شان عمل کیږي. افسوس خو دا دی چې دلته کم انتظامی غټ افسرو نه شي نو صرف د ملکانو او د غټو خلکو سره ملاویږي. دا پکور ده چې د عام خلکو لم ټایم یې کوي، د هغوی مسالې موري او د هغوی په مسالو باندې فوري طور باندې عمل کیږي.
او د خیبر ایجنسۍ یو بل تن سه د غجان پردي وویل
او په دې کې زه داسې نشم ویلی چې یار داسې مونږ عوامو ته فایده رسېدلې وي چې دا ګوره اوس پی ایس ایف سره مثال چې ورنه وسې هغه پی ایس ایف چې کوم د دروازې بندې کړې دنیا خل پسین کړو خلکو باندې ورته په انتظار کې پاکي بوډاګان هم دي، پاکي مشران دي، پاکي تعلیم یافته هم دي، پاکي سکولونو والا لکان هم دي. دا ډېر غټ مسایل دي خلکو سره. ډې مسایل ته خلک راغلي دي په ګینټو باندې چې کوم د انتظار کوي. او په دې کې چې کوم د ډیپټي لارډ چې بیا درې ورځې هم نه وي، څلور هم نه وي، پنځه هم نه وي، همداسې دا مسایل پاتې شي چا پاسپورټونه وي، چا سایل وچ دغه وی پی ته لګي او یا ای پی ای چې کوم دفتر ته ای پی دفتر ته پولیټیکل انتظام هغه ایریته ولګي نو هغه پسنګ په خپل ځان باندې کاروي به وکي چې ما دا غلطی کړی او زه په خپل ځان منم. ها کې دی نشي
په خیبر هاوس په خبرې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټس په دفتر کې خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نمو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځای خلک ولی خبر دی. نو په جواب کې وویل
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلی دي، وو کمپلینز سی کم دي، دا کامیابی سره دغه شوی ریزالو شوی دي، حل شوی دي. کرپشن بارکی دي او چې کم ده روډونو مبارکی دي او ڈرنکنگ واٹر چکم دے ددی دی دزمکو مسئلے دی نادرا مسئلے دی نو مختلف کمپلینٹس چکم دے مونږ سره راغلی او بل چکم دے کال هم کولے شي 0800 88777 باندې دینا بغیر فیکس وغیرہ مشتا ای میل فیسیلیٹی هم شتا بینر وغیرہ مونږ لگاولے وے پدی لنڈی کوتل کے باڑا کے جمروت کے مونږ ټول زیونو کے بینر وغیرہ هم لگاولے وے بدلتا آفس باندې په خیبر ہاؤس باندې مونږ چکم دے غټ بینر لگولو چل تخل کو عام طور پر ډیر دینو اگے لگو پوری پخپلا مونږ په بالکل بالکل پی ایس ای پہ ایکشن اخلی مونږ پی ایس ای بلور کو
د خیبر ایجنسی خلق غوښتنه کوي چې باید دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلق خبر کړی شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړی شي فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانی باری بے شک چوانی
دیر سخت را باری خیران یا هر چه تیزی
خیران زشت مکان نمسلسل تعلیم اداره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوي او خبر پاڼه کې ویل سوي د مسلم باغ کالج د ویز د کوونکی ساقبه تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشر عبد غوث معطل کړي او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټې مسلم باغ سیمې ته تللې ده. خو د ساقبه کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټې باور نه لري او غوښتنه کوي چې د پیښې د پلټنې لپاره دې عدالتي کمیشن جوړ کړل سي. خدای نور ناصر په دې اړه راپور کوي.
د مسلم باغ سیمې د 19 کلنې ساقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشره عبد غوث معطل کړې او هغه کمیټې چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه سوې وه د سه شنبې په ورځ مسلم باغ سیمې ته رسېدلې ده. خو د ساقبې ورور اعزاز الله وایي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دې جوړ کړل سي.
پاتې ناست وو، موږ خو دنیا را روانه ده، دویم رالو پاتې موږ په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل. موږ ورته وویلې چې موږ کمیټې موږ پارون لیا د منسټر تر مخ ویلې چې موږ کمیټې نه منو، دغه د ایجوکیشن چې کوم منسټر جوړه کړې ده یا ګورنمنټ، نو دوی موږ په عزت باندې رخصت کړل. موږ خو جوډیشل کمیشن غواړو، ویلې کوم چې کمیټې جوړه شوې ده هغه ګورنمنټ جوړه کړې ده، کوم چې د هغه شپږ میاشتو د ودا کار ته کتل او د دې یو دغه یې نه کوي سولوشن یې نه وویست.
د 12 جماعت لوستونکې 19 کلنې ساقبې د تیر جمعې په ورځ هغه وخت خپل ځان وواژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د 12 جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نه کړل سو. د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نه کړل چې د ساقبې او نورو خوندکیو حاضریان یې پورانوي. خو د ساقبې یوه ملګرې نازنین دورانۍ بیا دا تورونه ردوي او وایي ځکه یې ساقبې ته داخله ورنه کړه چې همدې د دې احتجاج کوونکو نجونو مشري کوله.
دا د نی د احتجاج شې دا و صدا وځه دا باندې د دې چې د فوټ شې د شته ولې نو به دا نور نجونې نه څه وتی کولې دا نجونې ګایډ کړې کولې نجونې ته دلار او څه داس مو شې دا ولا.
د ساقبې کورنۍ د مسلم باغ د نجونو کالج پر پخوانی مشري عبد غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ساقبې او نورو لوستونکو نجونو د داخلي فارمان قبول نه کړل چې د ساقبې په شمول ځینو نورو نجونو شپږ میاشتې وړاندې د کالج د انتظامیه پر ضد احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کوله چې دوی ته دې سم ښوونکي ورکړل سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ځوانانو غږ.
کالج چر پلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو،
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼې اورېدلی. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د سهار لس نیمې بجې سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانې په هیواد دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلي شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمهوارۍ سره کوي او ولس ته بېځایه نه تنګوي. په پېښور کې پرون نه د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمایندګانو د سرونو او ډولونو په درزا کې د اتړونو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومته د اختیاراتو او پرمختیایي کارونو د مالي پنډو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابده غوث معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره د یوې کسیزه کمیټې مسلم باغ سیمې ته لېږلې. افغان چارواکي وایي د تېرې پار راهیسې په لسګونو افغان سرتېري او پولیس په هلمند ولایت کې وژل شوي دي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکېږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار عربپتي ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف ده. د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته سفر کړی. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل.
دا مهم خبرونه لنډیز مولا مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپله اداریه په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیکلې او وایي وفاقي حکومت یو وار بیا د خیبر پښتونخوا حکومت ته د پاکستان چین اقتصادي رهداري د مغربي لار په حواله باور ورکړی دی او ورته ویلي دي چې بیا د منصوبه کې مغربي لار ته به ترجیح ورکوي. د ادارې په وینا کې سه هم حکومت یو وار بیا د خیبر پښتونخوا حکومت ته باور ورکړو کوم چې یو ښه ګام دی، خو بیا بیا باور ورکول او بیا څه موده پس ملت پال ډلې او د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پر ضد راپاسي، د کومې نه چې ښکاري چې یا خو په وفاقي حکومت کې څه تیاره ده او یا بیا دغه مخالفین هسې دا مسله کړکیچنه جوړول غواړي. در یو وړاندې لیکي وفاقي حکومت چې اوس کومه ګارنټي یا باور خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکړی دی باید چې په هغې کلک ودرېږي او دا لویه منصوبه د ځنډ ښکار نه کړي، ځکه چې د دې سره نه یوازې د پنجاب بلکې د ټول پاکستان روښانه سباون تړلی دی. اداریه اخري کې وایي اوس له دې وروستو که صوبو تاسو اندېښنې وي نو په کار ده چې په هغې سیاست ونه کړي او د دې په ځای د دې منصوبې تکنیکي ماهرین راوغواړي او دا مسله هواره کړي. همداشان وفاق له هم دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کول په کار دي چې خپلې وعدې سرته ورسوي. د دې تر څنګ جنګ ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د یوې فلم سازي شرمین عبید چنای سره ملاقات کې ویلي دي چې پاکستان کې د غیرت په نوم د زنانو د وژنو ودرولو لپاره به په مختلفو قانونو کې خامۍ لرکولی شي او دې لړکې د مدني ټولنو نه مرستې ترلاسه کوي. ادارې وړاندې لیکي د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې زنانه د ټولنې یو داسې فرد دی د چا چې د ذهني، جسماني، معاشي او تعلیمي ترقۍ نه بغیر یوه ټولنه هم پرمختګ نشي کولی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې حکومت ته اوس د دې خبرې احساس وشو چې د زنانو د حقونو لپاره قانونونو کې نور ښه والی راولي. ادارې اخري کې لیکي د حکومت دا ګام خو یقینا د ستاینې ستاینی وړ ګام دی، خو که د دې سره سره یې د فلم، تھیټر او ټی وی ډرامو په ذریعه د ولس ذهنونه مثبت اړخ ته راړولو لپاره کار وکړو، نو یقینا د غیرت په نوم وژنو په رنګ د مکروه او ناوړه رسم نه به د ولس خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غله مشال رادیو خبري. فرانس پریس خبری آژانس لیکي په پاکستان کې د تاریخي آثارو څېړونکي ادعا کوي چې په پنجاب صوبې کې یې د فیل د نسل د یو ځناور داسې باقیات موندلي چې له مخې یې 1,000,000 کاله وړاندې دې سیمو کې د دغو ځناورو موجودګي ثابتېږي. بلخوا د انساني حقونو د څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو راپور د اندېښنې وړ دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپله دې لیکنه کې وایي چې پاکستانی څېړونکو د پنجاب صوبې په یوه سیمه کې د هاتی د نسل د یو ځناور یو داسې غاښ د موندنې ادعا کړې چې معلومیږي 1,000,000 کاله مخکې په دې سیمه کې موجود و. څېړونکي وایي په اول وار په پاکستان کې د دغه ځناورو دومره لوی غاښ موندل شوی چې 8 فوټه اوږد او 8 انچه پیړ دی. د تاریخي آثارو ماهرین اندازه لګوي چې په دنیا د واورین دور نه وړاندې د هاتی د نسل دغه لوی قامت ځناور تیر شوی او داسې ښکاري چې د موجوده پاکستان او هند په زیاتره سیمو کې ځنګلونه وو او دا ځناور به پکې د نورو لویو او وړو ځناورو سره په شریکه سرېدل. څېړونکي وایي په یادو سیمو کې د هاتیانو د جامې یو شمېر غاښونه هم په لاس ورغلي چې څرګندوي که څه هم دا ځناور د افریقا سره تعلق لري خو د وخت د تیرېدو سره ایشیا ته رسېدلی دی. بلخوا د انساني حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي کېدای شي چې د افغانستان د خلکو لپاره چاودنې، ځانمرګي بریدونه، د خلکو تښتونې او د تشدد پیښې د معمول خبرې وي، خو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ورستی رپورټ یو شمېر اندېښنې راپورته کوي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال په افغانستان کې د ولسي خلکو په وجنه کې زیاتوالی راغلی او په دې کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. هیومن رایټس واچ لیکي د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي. په دې کې ډېره ذمواري په حکومت راځي چې وی خواته دی په کلیوالو سیمو کې د هوایی بمبارۍ او توپخانې استعمال نه کوي او بلې خواته دی د لښکرو جوړولو نه ډډه وکړي ځکه چې دغه وسلوالې لښکرې هم اکثر د ولسی خلکو په مرګ ژوبله کې لاس لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ترکیه په شام کې د جګړې د ختمېدو لپاره د مځکنیو عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې په شام کې به کلابند سوو ښارونو ته د مرستندوی موادو کاروانونه ولېږل سي. د دغه سازمان یو چارواکي ویلي چې شام د دغو کاروانونو پر مخ د لارو د خلاصولو موافقه کړې ده. په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د سوریې په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریې کې د روسیې هوایي بمبارۍ وحشیانه عمل بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې له مځکني عملیاتو پرته د سوریې جګړه ختمېدای نه سي. یوه ترکی چارواکي ویلي چې هیواد یې له نړیوالو قواوو څخه غواړي چې په سوریه کې مځکني عملیات وکړي، خو دغه چارواکی زیاتوي چې د ترکیې له خاورې به په سوریه کې یوه اړخیز عملیات ونه سي. ترکیه د سوریه د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغې هیواد د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل یو مهم عنصر بولي، خو روسیه او ایران د اسد رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بل لورته امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان چې تر ډېره یې د خپل ګاونډي یمن بحران ته پام کړی دی، اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای سوي دي، خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداری ورکوي. په سوریه کې د مځکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مهال کېږي چې ملګري ملتونه د سوریې هغو ښارونو ته چې کلابند دي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن دمستورا پرون په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د مرستندویو کاروانونو پر مخ به لارې خلاصې پرېږدي. دمستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریې د حکومت د ژمنو یوه ازموینه هم ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ به لارې ونه تړي. تر څلور سو شپږ اتیا زره ډیر کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې یا د سوریې د حکومت تر محاصرې لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په دغو سیمو کې ځینې کسان د خوارځواکۍ او لوږې له کبله مړه سوي دي. اوس د سوریې قواوو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولي او دغه ښار یې کلا بند کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا دا خبره رد کړې چې ګنی په پاکستان کې داعش وسلواله ډله وجود لري. د نوموړي وینا وه چې په پاکستان کې د لسګونه وسلوالو ډلو غړي یوازې د داعش نوم کاروي. نوموړي دا خبرې تیر مازدیګر په پاکستان کې له ځای رسنیو سره کړې چې په اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د اسلام آباد پسند پروت د پنجاب په ټکسلا خار کې د نهي په مازیګر رسنو سره خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په پاکستان کې په باقاعده توګه د داعش نوی تنظیم وجود نشته، خو په پاکستان کې چې کوم پنځه څلوېښت نه قانون ګرځولې شوې ډلې کار کوي د دغه ډلو وسلوال د داعش نوم کاروي. د نوموړي په وینا د وروستیو کې د نه قانون ګرځولې شوو ډلو لشکري جنگ وي، جماعت داوا، حزب اسلامي خلک نیولې شوي وو او دغه خلک هم له داعش نومي تنظیم سره وتړل شو. چودھری نثار علی په دې اړه زیاته کړه،
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 45 نه زیات مختلفو سوچونو، فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکي وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سیکیورټی او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرنچایز اخلاصوي.
د ذکر د روانې میاشتې په لسمه نیټه د داخله چارو لپاره د سینټ قائم کمیټې غونډې ته د آی بی مشر ویلي و چې په پاکستان کې د داعش نومي تنظیم نیټورک موجود دی او د دوی پر ضد عملیات روان دي. بل پلو د دې پترس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان خبري غونډه کې هم په پاکستان کې د داعش د شتون خبرونه رد کړي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان اوسنی حکومت چې له راتک سره سم یې په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی و، خو په دغه صوبه کې د تعلیم د څانګې د چارواکو په خبره اوس هم 1509 داسې سکولونه دي چې نه دیوالونه، نه د څښاک اوبه او نه هم د زده کوونکو لپاره سیوري لري. زموږ خبریال خدای نور ناصر په ژوب سیمه کې یوه داسې سکول ته ورغلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په ژوب ښار کې د شیخ جمعک آباد میډل سکول داسې سکول دی چې یوازې دوې خونې لري او نور نه هم دیوال، نه تشناب او نه هم د څښلو اوبه. په بلوچستان صوبه کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي په دغه صوبه کې 1509 داسې سکولونه دي، خو په حقیقت کې شایي دا سکولونه تر دې څو چنده زیات وي. د یاد سکول پرنسپل شیخ دولت خان مندوخیل د همدې سکول په حق لراته وایي
صورتحال دا دي زموږ د سکول تعداد تقریبا 70-80 درمیان کې دی او په دې کې تقریبا اوه کلاس دي، ختم کلاس سټوډنټ نشته او اوه کلاس دي. صرف دوې کمرې لرو، یوه برامده ده، نور یو شیم نشته. سټاف روم دی، هغه زموږ غزدي صاحبان دی، صاحبان جوړ کړی دی، هغه سره ناست دي.
د شیخ جمعک آباد دا سکول په کوم لری پراته کلی کې نه دی، بلکې په ښار کې دی او د همدې کلی حکومتي ولسی نماینده شیخ جعفر مندوخیل یو لوی سیاستوال دی او په اوسنی حکومت کې صوبایي وزیر هم دی. د دغه زده کوونکو د حالت مو په کوټه کې د تعلیم د صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېښود.
شار کی غریب آباد یو اسکول دی چې ورلم دوه کمرې درېمه جوړه سوې ده، په هغه کې به ماسټران چنستل دا ټول الکان د درختو په سایه ناستو او کتابونه وې پر ټاټ و. نو دا رنګ چې موږ په نوټس کې راځي هر ځای چې وي دا میسنګ فیسیلیټیز کې به شش کالم په بجټ کې پیسې شو کېږي او چې چیرې دا رنګ ځایونه دي
شاوخوا درې کاله وړاندې په بلوچستان صوبه کې یو نوی حکومت جوړ سو چې اتحادیان یې د پښتنو او بلوڅو ملتپالو په ګډون د پاکستان واکمن ګوند هم دی او همدې اتحادي حکومت په لومړۍ ورځ په دغه صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزي او سرکار
پپاو باندې دوه بجو
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
پپاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
زموږ غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. او سموار رسیدلې د میرمن پاړه ځانګړي اونیزو خبرونه تاندې هلیته د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سند صوبایي اسمبلی د هندوانو د واده د نوم لیکنې پاړه قانون منزور کړی. لدغه وروسته به په خیبر پښتونخوا او نورو صوبو کې هم دغه ډول بلونه وړاندې کیږي. دا چې هندو ټولنه په دې اړه څه نظر لري تفصیل یې د نن په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی سي. د دې پروګرام جوړونکي او وړاندې کوونکي فرخنده اسد. نو راځئ دا تاسو او دا هم تاندې هیلې.
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د هندوانو د ودونو د رجستریشن یا اندراج په اړه قانون پاس کړل شوی دی.
نو هغه دا کلیم هم نشي کولی چې دا زما وایف ته نو دې سره کم از کم اتلیسټ چې دغه بل کله پاس شي نو هغوی به هغه رجستریشن به کېږي او هغوی سره یو ایویډنس برابر شي.
او د هندي فلمونو د هنرمندې مادوری دیکشیت د ژوند او کار په اړه خبرې کوو.
اگر ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سند اسمبلی د هندوانو د واده د رجستریشن یا اندراج په اړه قانون پاس کړی چې تر مخه یې د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله او دوه گواهان ضرور ګرځول شوي دي. د دغه بل په اړه د سند اسمبلی غړی نند کمار مشال ریډیو ته وایي
ډېر
سیزونه پکې لا پاتې دي لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندي ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د روستو سور کول کیږي. خدا بدون کله هم او څوک هم راوړل شي په عمومي توګه د دې ضرورتونو د لړکی د یو قانون دی کوم چې تر دې دمه نو
د
دغه قانون لمخه د 18 کالو کم هلک او یا جنې نشي ودیدل او یو هندو واده به اوس په نادرا کې رجستري کی او هندوان خزی با خپل قومي شناختی کارت کې هم د خپل خاوند انوم لیکل شي او دا شان د دوی بچی به هم رجستري کی چې لدې سره به دوی ته په پاسپورت او شناختی کارتونو کې اسانتیاوي هم وي. د قومي اسمبلی یو پخوانی غړی آرش کومار وایي د دغه بل منظورېدل د دوی ګڼې مسلې هواروي.
نو موست پرابلی خو زیات دغه بشي چې دا په پاکستان کې ډېر غټ پرابلم دی ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا میریډ او هغه نه وایف څو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کولی چې دا زما وایف ته نو دې سره کم از کم اتلیسټ چې دغه بل کله پاس شي نو هغوی به هغه رجستریشن به کېږي هغوی سره یو ایویډنس برابر شي نو هغه دغه باندې خو دا ښه دغه دی دغه دغه به چې یو ایویډنس به د هزبنډ سره چې دا وګوره دا زما وایف ته دا ایویډنس دی نو هغه سره دغه چینجز کېدی شي مخکې خو به هېڅ ایویډنس به نه وو مخکې خو چې چا سره څوک بلا وړلو مو نو هغوی هغه چې کوم لوور کلاس یا موږ ورته لیبر کلاس وي نو هغه غریبانان خو کوټس هم نشي کلی نغې غریبانو به دغه ډېر غټ ایشو بو نو دا خو انیشل دغه چې کله یو دغه شی پروسس وشي بیا په خپل دغه کې فردر کیږي بیا امندمن په چوم کې دي شیر سکی او انیشل سټیج خو خبره ده او دا یو شروعات چې شروعات وشي
دا مسلم لیگ نون گوند د هندو ټولنې د قومي اسمبلی غړی رامیش کمار وایي د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د هندوانو د ودونو وراثت او د نورو مسلو په اړه د غبل اسمبلی ته وړاندې شو.
له دې سره به ډېر اثر پرېوځي. زه ګڼم چې د پاکستان په شپږ کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دوی په اړه یو بل اسمبلی ته وړاندې کیږي. د دې سره به د هندوانو د ودونو د جایز ګرځولو کار ترسره شي. د دوی ودونه به د هندو درم مطابق کیږي. ودونه به رجستر وي او په شناختی کارت پاسپورت او نورو کاغذونو کې به څه مسلې نه وي.
د پاکستان میشتو هندوانو تنظیم پاکستان هندو کونسل د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې اویا لکه هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې میشت دي. د دغه ادارې یو چارواکي سنیل کمار وایي په سند صوبه کې د دوی تر ټولو لویه مسله د هندوانو جنکو په زوره د بدولو او د مذهب بدلولو ده چې له دغه قانون سره به یې مخنیوی وشي.
اوس به نه یوازې زموږ ودونه رجسټر کیږي بلکې طلاق په اړه به زموږ د ټولنې مسلې هم هوارې شي. چونکې زموږ د ودونو په اړه څه قانون نه و نو په زوره زموږ جنکۍ د واده وروستو بل مذهب ته اړول کېدې. کومه جنۍ چې به هم 12 یا 13 کلنه شوه او نابالغه وه د هغې واده به په زور کېدو. اکثره مسلمانانو به دغه تختولې او په زوره به یې مذهب ورله بدلولو. د دوی نه به یې مسلمانانې جوړولې چې واده به یې وکړ نو بس مذهب به یې هم بدلول کېدو. دې سره به د یوې کم عمرې جنۍ واده نه کېږي او دا شان مذهب به یې هم چې هغه د 13 کالو نه وي نه بدلول کېږي.
که څه هم پاکستان کې میشت هندو ټولنه د دغه قانون هرکلی کوي خو سنیل کمار وایي اوس هم په دغه قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د دوی د غوښتنو باوجود د بل د مسودې نه لرې نه کړل شوی.
د دې بل د یو شک خلاف مونږ خپل غږ پورته کړی دی. مونږ د دغه شک د لرې کولو لپاره ولسمشر، وزیر اعظم او پارلیمان ته هم خواست کړی. د دغه شک تر مخه که یو هندو جنۍ یا هلک چې واده یې کړی وي نو که چېرې یو مسلمان سره بل واده وکړي او یا په زور واده شي نو لومړنی واده به یې مات شي. مونږ غواړو دغه خبره د دې بل نه لرې شي. باقي د دغه بل نورې خبرې سمې.
د سن اسمبلۍ غړی نند کمار وایي د دې بل سره به په کلو او لرو پرتو سیمو کې د 13 کالو نه د کم عمرو د ودونو مخنیوی هم وشي.
د دې قانون یو فائده دا ده چې چېرته هم هندو وګړي اوسېږي هغوی ته به یو کاغذي ثبوت ورکول کېږي. لکه څنګه چې په دې قانون کې د واده لپاره کم نه کم عمر 13 کاله ټاکلی شوی دی نو دې نه وړاندې به په کلو کې د کم عمر ودونه کېدل کوم چې به د دې قانون د لارې اوس نه کېږي. دا یو ښه بل دی او مونږ یې ستاینه کوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د اقلیتونو سلاکار سولن سنگ وایي دغه یو ښه بل دی او ډېر زر به دوی هم د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د هندوانو د ودونو په اړه دغه بل وړاندې کوي.
او هغوی مونږ یو تنظیم د DRI هغوی مونږ بولي وو مختلفو اسمبلیانو ته. پنجاب اسمبلی وزٹ مونږ کړی وو، سندھ اسمبلی وزٹ مونږ کړی وو، بلوچستان اسمبلی ته تللي وو او په 24 باندې هغوی دلته هم روان دي. هغه ټایم کې هغوی مونږ ته چېر دا بل چې دی دا مونږ ټیبل کړی دی او دا به مونږ پاس کړو. بیا مونږ د هغوی چې کوم سینئر منسٹر دی نثار کھوڑو صاحب هغه سره ملاقات وکړو، سی ایم سره ملاقات وکړو. چېرې دا بل پاس کې دل پکار دی هندو میرج ایکٹ او هغه بالکل مطلب دا دی چې متفقہ طور باندې سملے هغه بل پرون پاس کو. ډیره خوشاله خبره ده او ان شاء الله تعالی نیت سیشن دا روان دی. دا بل به مونږ خپل پروینشل اسمبلی کے پی کے به مونږ ٹیبل کو پاس کو ان شاء الله. مشترکہ طور باندې تمام متفقہ طور باندې تمام پارٹی اپوزیشن دی کو گورنمنٹ دی او دا دا هغه یو حق او چاغی کا ملاو شو. هغه مین وجہ دا و چې دلته رجسٹریشن او میرج رجسٹریشن نو دی. میرج رجسٹریشن دا چې ساسرا سا ایک نشته سا قانون نشته کم تا قانون ته ته سا نکاح شوی دی سا واده شوی دی. دا با پاکستان کې هونه کوچ کلا با بار پتلن نو بار ملکونو کې ادي میرج سرټیفیکیټ غواړي یا نکاح نامه یا دا سے رجسٹر دغه غواړي. نو هغه ډاکومنټ شو نو هغه موږ سره بنو نو هغه به موږ یو پرابلم پیدا کړو. نو دا خو هندو میرج ایکټ دی. دغه سره سره سکھ میرج ایکٹ یعنی انن کارج میرج ایکٹ دی. هغه باندې خبرې روانې دي. هغه باندې مطلب دا دی چې مشورې روانې دي. هغه نه بعد کرسچن میرج ایکٹ دی. هغه باندې خبرې روانې دي. ان شاء الله تعالی چې دې سمله کې به هندو میرج ایکٹ او دا انن کارج میرج ایکٹ او کرسچن میرج ایکٹ دا به موږ پیش کړو.
تر دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی کې د هندو لږکیو استازو په سند صوبه کې د هندو جنکو د تختولو او پر هغوی د دین د بدولو لپاره د فشار راوستنې په پیښو احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې د حل لپاره د قانون سازي وشي. اوس هم راځو دې رپورټ ته.
ਇਹ ਤਾਂ
مادوری دکشت چې د هندي فلمونو یو تکړه هنرمند ده او نه یوازې په انډیا، پاکستان او داشا نورو گاونډي هیوادونو بلکې په ټوله نړۍ کې ډیره مشهورتیا لري. په هغه یو څو ښځو هنرمندانو کې راځي چې په فلم کې کار کول یې د کامیابۍ ضمانت وي. په فلم کې د کار په وخت په مخ هغه رقم تاثرات راوستل او د ډایلاګ ښه ادایګي د هغې یو لوی هنر ګڼل کیږي او دا هغه وجه ده چې د مادوری زیاتره فلمونه هیټ شوي او ډیر کاروبار یې کړی.
چندرمکھی،
آپ کے گھر کا آئینہ ہماری صورت نہ دیکھ سکا، نقصان ہو گیا آپ کا.
ہر دکھ آنے والی سکھ کی چٹھی ہوتی ہے دیو بابو.
دیکھا چلی گئی نا کھانسی، اگر دھیان بدل دو تو گہرے سے گہرا زخم بھی بھر سکتا ہے دیو بابو.
میرے پاس تو صرف تم ہو پارس منی.
مادوری په هندي سینما کې په خوځو کې تر ټولو زیات یو فلم لپاره معاوضه اخلي. په 1950 کې آواره باپ او په 1960 کې په دوو فلمونو عبود او سواتی کې د سینما په پرده ښکاره شوه چې له دغې وروسته یو شمیر کامیاب فلمونه لکه تیزاب، دل، بیٹھا، وجود، رام لکھن، کھویلا، انجام، ہم تمہارے ہیں سنم، دل تو پاگل ہے او دیوداس یو سو ہگا ہٹ فلمون دی چھ مادوری پکے دا سر رول لوبولے او کامیاب شوے دے. پا ہگے چھ دا کم و سندرو فلم بندی شوے نو دا خا دا کاری او نسال وجہ ہٹ تھلی او دا لتا منگیشکر او الکا یاگنک آوازونا پر سمون خوری.
دلیل ہے نہیں چھڑایا کوئی زیور، دلہن کے دیور تم دکھنا.
د سی این این او آی بی این ټلویژن سره په مرکه کې وایي د خپل کار نه یې ډیر خوند اخیستلی او کله یې هم په چا ذاتی نیوکې نه دي کړي، ځکه چې د دې په فکر دا د هر چا ښه ده.
اټس جست دی وی آی ام ایون ټوډے. آی مین آی وډنټ لایک ټو سې اینی تھنګ اگینست اینی. آی فیل آی ډونټ هاف ټو میک سم ون ایلس لوک بیډ ټو لوک ګډ. آی کین آلویز آی ام ګډ.
مادوری د رشی کپور، انیل کپور، نانا پاٹیکر، اجے دیوگن، اکشے کمار، سلمان خان، امیر خان او شاہروخ خان سره ډیر کار کړی او زیاتره خپل هیټ فلمونه هم د دغه هنرمندانو سره ورکړي دي. په دیوداس او وجود فلمونو کې په خپل غږ کې سندرې هم ویلي. مادوری چې وا ډیرا خ ډانسر هم ده، د کتک ډانسر ډیر شوق لري او مینوال یې هم ځکه زیات دي چې نه یوازې خ اداکاری کولی شي بلکې په هر ډول نشا هم پوه لري. په یو هندي ویبپاڼه کې وایي هغه د خپل کار نه ډیر خوند اخلي او ډیرا مینا ورسره لري. د واده وروستو مادوری د یش چوپڑا فو فلم آجا نسل کې د 15 کاله وقفې وروستو په لوی پرده ښکارا شو. د سی این این او آی بی این ټلویژن سره په مرکه کې وایي د ته ټولو زیات خوند د شاهروخ خان سره د کار نه اخیسته او هغه یو ښه ملګری هم دی.
Between Salman, Amir and Shah Rukh, I worked more with Shah Rukh and I don't know, there's a kind of an affection we have for each other, a right. kind of a respect as actors, you know, an affection because we worked on the sets and so it's always lovely to meet. That's what I told Shah Rukh. I said, why do I feel so happy when I meet you? I just I feel nice.
مادوری په 15 مئی 1915 کال کې په ممبئی کې زیږیدلې وه او په خپلو څلورو رونخویاندو کې دا تر ټولو کشره ده. په کور کې ببلی نومیږي، د وړوکوالي نه د کتک ډانس زده کړه ترلاسه کړې او وایي فلمونو ته هم د ښه نڅا له وجې اتفاقي راغلې وه. په 1999 کال کې د هند سره تعلق لرونکي د زړونو د یو سرجن ډاکټر سریرام نینی سره واده وکړو چې په امریکا کې ژوند کوي او آرین او ریان دوه زامن لري. هغه وایي په خپل کورنی ژوند کې ډیره خوشاله ده او زیاتوي غواړي زیات وخت خپل خاوند او بچو لور کړي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.